بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1400 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې لومړی د 1442 هجری قمری کال د کوچنی اختر د میاشتې لسمه او د 2018 میلادي کال د مئی د میاشتې 22 نیټه ده. خواږو اوریدونکو تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د فلسطین د مقاومت د بریتو په مناسبت د اسلامي انقلاب د ستر لارښود پیغام نمیږي. ورپسې د فلسطین د شرایطو په هکله د پاکستان د القائم مدرسې له محتمې محمد سفتیان نقوي سره مرکه درته وړاندې کیږي. بیا به د ایران د ستر فیلسوف ملا صدرا په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو او په آخر کې به د ایران او افغانستان ورځپاڼو ته کتنه ولرو. خوږو دنکو تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک او ادرس دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 15 بجې.
قدر من اوریدونکو اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د یو ملت مقاومت له ځان سره بریالیتوب لري. د صهیونیست رژیم کابینې د پوز پر کرچار نیوکه وکړه او طالبانو 15 حکومتي عسکر ووژل.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. د اسرائیل رژیم نبوده ته نږدې شوی دی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحانی ویل د فلسطینیانو د مقاومت او د وحدت په دوام سره د اسرائیلو د ظالم او د نیواګر رژیم نابودیا ته نږدې شوي وو. د ایران پوځ نن سهار په یوې بیانیه کې د فلسطین او د غزې شریفو خلکو د مقاومت د جبهو جنګلیو ته په مبارکۍ ویلو سره وویل له صهیونیست دښمن سره په 12 ورځني جنگ کې د فلسطین د مظلومو خلکو بریتوب په باطل باندې د حق په بریتوب کې الهي وعده ثابت کړه. په دغه بیانیه کې ویل شي د وروستۍ له بریتوب ډک جنگ وښودله چې مقاومت له غاصب ونو د جنگ په ډګر او د صهیونیست رژیم د زورونو په مقابل کې د مقاومت نوي ډګر ته ورننوتلې دي او بېشکه مقاومت به تر نهایي بریالیتوب او د قدس شریف تر ازادۍ پورې دوام ولري.
د اسلامي ایران ولسمشر د فلسطین ملت ته د بریالیتوب په مبارکۍ سره وویل د دغه ملت مقاومت او وحدت او هغه پریکنده ځواب چې غزې تړنګ د صهیونیستانو تیریو ته ورکاوه د فلسطین د ملت او البته د ټولو مسلمانانو لپاره ستر بریالیتوب دی. حسن روحانی نن له کورونا وایروس سره د مقابلې د ملي کمیټې په غونډه کې د مقابلې او د مقاومت په دوو ونیو کې له صهیونیستانو سره په مقابلې کې د فلسطین د ملت بریالیتوبونو ته اشاره وکړه او وی ویل د صهیونیست غاصب رژیم او د فلسطین د مسلمانو خلکو ترمنځ په 14 ورځې بشپړه جنگ کې د لومړي ځل لپاره د فلسطین ټول خلک سره متحد وو او د 1948 میلادي کال ټاټوبې او په نورو هیوادونو کې د فلسطین کمپونه او د غزې تړنګ او د لویدیځ غاړې په شمول د فلسطین بیلابیلې سیمې یو هیر د فلسطین رژیم د صهیونیست رژیم په مقابل کې ودرېدلې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل انصافاً په ټولو هیوادونو کې ملتونه په ښه ډول عمل ته ورننوتل او د فلسطین د مظلومو خلکو ملاتړ یې وکړ، خو له بده مرغه د لویدیځو حکومتونو په شمول ځینو حکومتونو ناسم دریځونه غوره کړل او په عین حال کې اسلامي هیوادونه ښه دریځ غوره کړ. هغه وویل له لویدیځ نړۍ بل ډول هیله کېدله، خو له بده مرغه په هغوی ډیرو تر آخر پورې غلی ناست وو. د ایران ولسمشر حسن روحانی د غراز دې ته په اشاره سره چې د یو ملت مقاومت له ځان سره بریالیتوب لري زیاته کړه. یو مورد چې موږ ولیده همدا و چې د فلسطین ملت د یو قدرتمن رژیم په وړاندې چې له امریکا رانیولې تر اروپا پورې ټولو لویدیځو هیوادونو ورسره مرسته کوله بریالیتوب ته ورسېد. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه بریالیتوب په اکله د فلسطین صبور مقاومت او مجاهدت ملت ته مبارکي وویله.
د تهران خلکو د فلسطین د مقاومت ډلو ملاتړ وکړ. زمون خبریال راپور کړی د ایران د پلازمېنې تهران خلکو د فلسطین د ولس په څنګ کې له صهیونیست رژیم سره په جنګ کې د مقاومت د جبهې د بریتوب په هکله جشن جوړ کړ. د صهیونیست خبیث رژیم په مقابل کې د فلسطین د مظلوم ملت د بریتوب په مناسبت د تهران د خلکو غونډه نن د تهران په فلسطین میدان کې ترسره شوه. د تهران خلکو په فلسطین میدان کې پښتون سره مړ دوی اسرائیل په شورونو سره د فلسطین بیرغ پورته کړ.
ایرنا خبری آژانس وایي د اسلامي ایران ولسمشر حسن روحانی وویل د فلسطینیانو د مقاومت او د وحدت په دوام سره د اسرائیلو د ظالم او د نیواکګر رژیم نابودۍ ته نږدې شوي یو. د ایران پوځ نن سهار په یوې بیانیه کې د فلسطین او د غزې شریفو خلکو او د مقاومت د جبهې جنګیالیو ته په مبارکۍ ویلو سره وویل له صهیونیستي دښمن سره په 12 ورځې جنگ کې د فلسطین د مظلومو خلکو بریالیتوب په باطل باندې د حق په بریالیتوب کې الهي وعده ثابته کړه. په دغه بیانیه کې ویل شوي وروستي له بریالیتوب ډک جنگ وښودله چې مقاومت له خاصبانو د جنگ په ډګر او د صهیونیست رژیم د زورویونو په مقابل کې د مقاومت نوي ډګر ته ورننوتلی دي او بې شکه مقاومت به تر نهایي بریالیتوب او د قدس شریف تر آزادۍ پورې دوام ولري.
ایران د فلسطین د مظلومو خلکو ملاتړ ته دوام ورکوي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي شورا مشر محمد بکر کلیبا په دې خبر سره چې لنن څخه وروسته به ټول فلسطین غزات رنګوي ټینګار وکړ. ایران به د فلسطین د مظلوم او د کړیدلي ملت او خلکو هر اړخیزه ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه په مظلوم فلسطین کې د ابراهیم علیه السلام او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د امت اتلو بچیانو صهیونیستانو ته چې زموږ په وخت کې د انسانیت او د خدای پاک تر ټولو ستر دښمنان دي ماته ورکړه. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد بکر کلیبا زیاته کړه ایران به د فلسطین د مظلوم او د کړیدي ملت د هر اړخیزه ملاتړ لپاره یوه شیبه هم ځنډ ونه کړي. هغه وویل نن څخه وروسته به ټول فلسطین د غزې ترنګوي. د فلسطین مقاومت ډلو په غزې ترنګې باندې د صهیونیست رژیم حملو ته په ځواب کې په 12 ورځني جنگ کې په زرګونو پرمختللي راکټونو توغندي په نیواکي ټاټوبو ورویشتلي وو.
زموږ خبریال وایي د ایران د ولسمشر د فلسطین د خلکو له اسلامي انقلاب د ملاتړ کمیټې له صهیونیست رژیم سره په 12 ورځني جنگ کې د فلسطین د مقاومت د بریالیتوب په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې دغه کار د فتح کبیر یعنی ستر فتح په نوم یاد کړ. د دغه کمیټې په پیغام کې ویل شوي له ظالم صهیونیست رژیم سره د فلسطین د غیرتمنو ځوانانو 12 ورځني جنگ اسرائیلو ته د تیرې لارې په دوام کې د یوې بلې شرمونکې که ماته پس غمولو سره پای ته ورسید او د صهیونیست رژیم د ماشومانو او د خلکو د وژلو او د تیریو په وړاندې د فلسطین د مقاومت ډلو یو بل بریالیتوب محقق شو او هغه د فتح کبیر په توګه یادولی شو. په دغه پیغام کې زیاته شوې ده د فلسطین د ملت مقاومت او د فلسطین د مقاومت ډلو زړورتیا او قدرت سبب شو صهیونیست جنایتکار رژیم د خپلو ډیرو هدفونو په تحقق کې له ماتې سره مخامخ شي. په دغه پیغام کې هم ویل شوي نن سبا صهیونیستان او د اسرائیلو نیواکګر رژیم په تر ټولو بدو شرایطو کې دي او د شیشو د یوه کور په شان په ټولې لویدیځې آسیا سیمه کې په تاوان لیدونکو سیمو کې ګڼل کیږي. د ایران د ولسمشر د فلسطین د خلکو د اسلامي انقلاب د ملاتړ د کمیټې په پیغام کې ویل شوي نن سبا د شهید ډګر جنرال قاسم سلیمانی بچیان وتوانېدل د اسرائیلو غاصب رژیم په ګونډو کړي او خپل کړچارونه نندارې ته وړاندې کړي.
د سهونست رژیم کابینه د پوز په کړچار نیوکه وکړه. حارث ورسپانې نن راپور ورکړ، د سهونست رژیم کابینه د فلسطین د غزې تنګ پر ضد جنگ کې د اسرائیل د پوز په کړچار نیوکه وکړه. د سهونست رژیم د کابینه وزیرانو په یو غونډه کې چې د لومړي وزیر نتنیاهو په ګډون سره وشوه، په جاسوسۍ ادارې موساد نیوکه وکړه او هغه بې مصرف وبلله، ځکه چې ونتونېدله داسې هدفونه طرحی کړي چې په غزې تنګ باندې د سهونست رژیم د حملې حقیقت بدل کاندي. د سهونست رژیم د کابینه په غونډه کې وویل شو چې د فلسطین په غزې ترنګ باندې د اسرائیل د پوځ حمله بریالی نه وي، او دغه رژیم هوایي ځواک د حمار روزنګ د اکثرو دیپایي ټرمینلونو په تباکولو کې ناکام وو.
اوا خبري اژانس وایي د افغانستان په بغلان ولایت کې د طالبانو ډلې په برید کې 15 پوځیان ووژل شول. د بغلان د ولایتي شورا غړي فیروز الدین ایماق نن وویل طالبانو بیګه د گزرګه نور ولسوالۍ د امنیتي قومندانې په مرکز حمله وکړه چې لکبلې 15 پوځیان ووژل شول او اته نور ژوبل شول. هغه وویل د غبرید په داسې حال کې شوی چې طالبان په مرکزی بغلان، دهنې غوري او نهرین ولسوالیو کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو په تیره بیا په شمال کې د بغلان ولایت په ولسوالیو باندې حمله زیات کړی دي.
د کابل د سید شهدا خوانځي د ژبلو کسانو حالت ډیر خراب دی. اوا خبری اژانس راپور ورکړی د افغانستان د پلازمېنې د کابل د جمیل منځ خطیبانو په سید شهدا خوانځي باندې د حملې د یو شمېر ژبلو کسانو د بد د جسمي حالت په هکله خبرداری سره د ژبلو کسانو ته د حکومت د جدي پام کولو غوښتنه وکړه. د کابل د لویدیځ د جمیل منځ خطیب شی عبدالقادر عالمی چې د سلګونو لمونځګزارو ته وینا کوله وویل چې په سید شهدا خوانځي باندې د حملې د مړو کسانو شمېر 95 تنه او د ژبلو کسانو شمېر هم 250 تنو ته ورزیات شوی دی، او د ډیرو ژبلو کسانو درملنه په هیواد کې ممکنه نه ده او هغوی باید په حکومتي امکاناتو سره د خارجي هیوادونو روغتونونو ته انتقال شي. هغه زیاته کړه د افغانستان خال له جنگ څخه ستړي شوي دي او زر تر زره نیخ په نیغه د سولې خبرې اترې پیل شي، او ټول لوري په دغو حساسو شرایطو کې د سولې په لور تللو سره د تل لپاره د جنگ او د پیتنې اور مړ کاندي. د کابل د لویدیځ د جمیل منځ خطیب شي عبدالقادر عالمی د فلسطین په غزې ترنګ باندې د سهونست رژیم د حملو او د څه د پاسه 200 فلسطینیانو د شهیدانو په غندلو سره د اسرائیلو ماشوم ماجون کې رژیم جنایتکار او د بشري حقوقو خلاف ورزي کوونکي وبلو، او پر نړیوالې ټولنې او په تیره بیا له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې چوپتیا پایتور سي او د اسرائیلو د جنایتونو مخه دې ونیسي او د فلسطین مسله په بنیادي او جرړیز ډول حل کاندي.
او ایرنا خبری آژانس وایي د پاکستان ولسمشر عارف علوي د یو نیواکر ځواک یرغل ته د فلسطین د مقاومت غبرګون د ملګرو ملتونو له منشور سره سمون خوړن کوي وباله، او وی ویل د صهیونیست رژیم یرغل ته په توغندیو سره متقابل ځواب ورکول د حماس غورځنګ جایز حق دی. عارف علوي له انډیپندنت خبری سایټ سره په مرکه کې ویل د فلسطین د اسلامي مقاومت حماس غورځنګ توغندوي ځواب رواوالی لري، او کچیر اسرائیل داسې تصور لري چې د تاو تیرخوالو په تپلو سره د فلسطین موضوع ختمولی شي نو په غلطه دی. خبرونه ختم شول.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
قدر من اوریدونکو، زموږ د نننۍ تبصرې نوم دی د فلسطین د مقاومت د بریالیتوب په مناسبت د اسلامي انقلاب د ستر لارښود پیغام. د فلسطین په غزې تړانګې او د اردن سیند په لویدیځ غاړې باندې د اسرائیلو تیرېګري او جنایتکارانه حمله بالاخره له یوې بلې ذلت څخه ډکې ماتې ته د صهیونیست رژیم د غاړه په کېښودلو سره پای ته ورسېدلې. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظمی سید علی خامنهای په تېرې جمعې شپې د یوې بیانیې په خپرولو سره په دې خبرې سره چې د دغو څو ورځې امتحان د فلسطین ملت سلوړی کړ وویل، د جنایتونو دوام او د اوربند غوښتنه هر دواړه د اسرائیلو ماتې وه، او هغه یعنی اسرائیل مجبور شو چې ماتې ومني. د اسرائیلو لپاره دوو ماتیو ته د اسلامي انقلاب د ستر لارښود اشاره د فلسطین د غزې تا تړانګې د 12 ورځنی جنگ د پایلو په شننه کې د څو مهمو ټکو بیانونه ده. لومړی ټکی د مقاومت بحث دی. د جنگ د میدان ځانګړنو پر اساس د مقاومت بهیر د سیهونیس دښمن له پوځي وړتیاو سره سره وتوانېدل. په دغه جنگ کې د کمیت او د کیفیت د پام وړ تفاوتونه نندارې ته وړاندې کړي. د مقاومت د ډلو توغندوي توان په دغه برخلیک ټاکونکي جنگ کې یوه مهمه او کلیدي مؤلفه وه چې د جنگ معادلات یې د مقاومت په ګټه بدل کړل. دوهم ټکی د فلسطین د مقاومت په بهیر کې د یوې تازه کړۍ بڼه خپلېدل دي. له 12 ورځنی جنگ څخه تر مخکې وخت پورې د فلسطینی ډلو مقاومت غالبا د مقاومت د مرکزونو پر اساس په قدس یا د غزې تړانګې یا د لویدیځ غاړې په نورو برخو کې له یو بل څخه جلا و. خو دغه بیلګه د قدس د تورې سیف القدس په جنگ کې له یوه ستراتیژیک بدلون سره سره یو ځای شوه چې مهم اغېزونه یې په ځان پسې درلودل. د دغه بدلون اهمیت چې د مقاومت بهیر په پیوستون بدل شو د فلسطین د برخلیک او د راتلونکي لپاره ډېر ټاکونکی دی. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود په پیغام کې دغه بدلون د فلسطین د راتلونکي کړچار د لارې د امتحان په توګه یاد شوی او ډاګینه شوی ده. د 1948 میلادي کال له ټاټوبي کمپونو او غزې تړانګې سره د قدس او د لویدیځ غاړې د ملګرتیا امتحان د فلسطینیانو راتلونکي کړچار نندارې ته وړاندې کړ. له صهیونیست رژیم سره د فلسطین او د لبنان د مقاومت ډلو د 22 ورځو د 150 ورځو او د 8 ورځو د جنګونو په اپورټه دا ځل د مقاومت د 44 ټولې ډلې د عمل ډګر ته ورننوتلې. څرنګه چې د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ مشر زیاد النخاله ویلی دی، دا له صهیونیستي دښمن سره د جنگ په تاریخ کې یوه 44 جګړه وه چې د فلسطین ډلو د بې ساري اتحاد سبب شوې ده. د لبنان سیاسي شنند او لیکوال غسان جواد د دغه ستر بریالیتوب په شنن کې وایي، نن سبا په غزه تړانګ کې د فلسطین مقاومت په انتفاضه کې نوي معادلات رامنځته کړي دي او د مقاومت ډلو د ګټو په لړ کې د قدرت د انډول د بدلېدا سبب شوی دی. د قدس د جنگ د پایلو د اهمیت په شنن کې دریم ټکی راتلونکي ته کتنه او د فلسطین د ملت د مقاومت په مقابل کې د صهیونیست رژیم د کمزورتیا ښکاره کېدل دي. په غزه تړانګ کې د 2006 میلادي کال وروسته د لومړي ځل لپاره معلومه شول چې د اسرایل هوایی ځواک د ټاکونکي ځواک ځانګړتیا له لاسه ورکړی ده او د صهیونیست رژیم ځکني ځواک هم د مقاومت د 44 لپارګنو سره په ټکر او جنگ کې د څلورم نسل د جنگ او نښتې لپاره چمتووالی نه لري. دا هم هغه حقیقت دی چې د صهیونیست رژیم د جنگ وزیر لیبرمن هم اورباندې اعتراف وکړ او وی ویل که چیرې له حماس غورځنګ سره زموږ حالت دا ډول دی، نو له حزب الله او ایران سره به زموږ حالت به کوم ډول وي.
د تهران ریډیو قدرمنو اوریدونکو، اوس به د اسرائیلو او د فلسطین د مقاومت ډلو د اوربند په حکله مرکه درته وړاندې شي چې د پاکستان د القائم مدرسې له محتمې محمد سیفتن نقوی سره شوې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د اسرائیلو رژیم په فلسطین او غزې باندې د 12 ورځو بمباریو او د مظلومو سړو ښځو او ماشومانو له وجلې ورسته بالاخره د مات د اوربن منلو ته مجبور شو. دا په داسې حال کې دي چې په نړیوالو رسنیو کې او همدغه راز د رهبرۍ د ستر مقام په پیغام کې د اسرائیلو دغه اوربند د هغوی د ماتې او شکست په معنی ګڼل شوی دی او د رهبرۍ ستر مقام وایي چې که اسرائیل خپلو حملو ته دوام ورکړي او که اوربند ومني، په دواړو صورتونو کې دا د هغوی ماته ده. تاسو ته پته ده چې دا ماته په داسې صورت کې حاصله شوه چې سږ کال د دې په مقابلې کې، یعنې د اسرائیلو په مقابلې کې، د حماس لخوا توغندوی او د میزایلو بریدونه هم په اسرائیلو باندې کېدل او هغوی مجبوره وو چې په بنکرو کې پاتې شي او د اسرائیلو اقتصاد ته هم ډېر زیات تاوان واړو. تاسو دغه اوربند ته او د فلسطینیانو دغه کامیابۍ ته په کومه سترګه ګورئ؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. یقینا د حماس جهاد اسلامی د نور فلسطینی تنظیمونو کفر په مقابل کې دا عظیمه کامیابی الله رب العالمین فلسطین امت ته او نه صرف فلسطین امت ته بلکې د مقاومت هغه تعبیر دی حماس نه حزب الله نه انصار الله یمن نه الله رب العالمین دا کامیابی دوی ټولو ته مرحمت او نصیب کا. اسرائیل خپل غرور او تکبر او د امریکی تعاون او د ځنو نورو عربو ممالکو خائنو خیانتکارو خیانت او د یورپی ممالکو مکمل تعاون او استمداد سره ځان یو ناقابل تسخیر قوت ګڼلو. اغوی خپل فضا اغوی خپل وطن یو پر امن وطن ګڼلو. اغوی همیشه کوشش دا و چې لبنان نه امن وي، فلسطین نه امن وي، نور د اسلامي دنیا ممالکونه بالاخص کوم قیمتي بلاک ته کوم مقاومت ته دا نه امن وي. خو د فلسطین مجاهدینو هغه عظیمه قربانۍ او د دوی حتی د مقاومت سپورت د مقاومت تعاون الله رب العالمین نصرت و تعید د فتح دا حاصله کړه. هغه گنبد آهنین هغه کوم د اسرائیلو هغه کوم یو هغه یو قوت او ډیفنس ایر ډیفنس کوم هغه الله رب العالمین دغه عظمت لها الله رب العالمین دغه استقامت لها هغه ته شکست ورکو. فلسطین تاریخ کی چیر ہم اسرائیل تاریخ کی چیر ہم سن سب سر دباد دسی واویلا اسرائیل نہ والی تھی سرنگی دا بارہ روزہ جنگ کی اگر چی او طرف تا یو قلیل قوات تے خو اللہ رب العالمین ایمان نہ سرشار دے او بل طرف تا یو مکمل سر تا پا مسلح د دنیا جدید ترین ہتھیار او سیولیس یو طاقت ہے ساغت د دنیا مستکبرین او مکمل سپورٹ حاصل دے خدا عظیم فاتح دی واجن دے ساغ ناقابل تسخیر قوات اللہ رب العالمین د مجاہدین او استقامت سره تین کو تلبیب محفوظ نو از کلان شهر نور اغا دو فوجی مراکز حتی سمندری حدود هم د اسرائیلو محفوظ پات نشول دا وی کشته هم د حماس او د جهاد اسلامی رکتو خوزد تراغلی یقینا دا یو عظیم پر کامیابی ده. اگر چی شهدا د فلسطین زیادی دی که شک نشتا خو اغا مشمان دی زنانا دی و اطفال دی آغا بے کسو ناتوان افرادی اما اصلی کم فتح دے آغا فتح دا دے تو دے اسرائیل و برحت دے آغوی تکبر آغا اللہ رب العالمین آغا خورو کی ملاو کو او دا یکینن دا غو طولو دے پارا آغو کسانو دے پارا تو آغوی چوک دے اسرائیل سپورٹ کئی او اسلامی آغو ممالکو دے پارا ہم یو باعث عبرت دے تو چا دو صلح لاس چا دو تجارت لاس اسرائیل و تخلاص کو سفارتی تعلقات و سر بحال کرد آغوی دو ہم یو نمون عبرت تے تکل یو محدود طلائی حماس سورات کے قلیل طلائی آغا دو جہاد اسلامی سورات کے دو مشرق وسطا آغا سپر پاور باندے تا آغا سپر پاور زان گنی سر تا پا مسلح دے غالب کی دائشی ان شاء اللہ العزیز دن شکستون ہم روان بھی ان شاء اللہ دے بنور شکستون ہم دے اسلامی قواتوں متحمل کی یقیناً دا عظیم کامیابی دی وجنہ ہم دے خپل اغوی بلا شرط و شروط صلح دے پارا تسلیم شول جنگ بندے دے پارا اغوی سر تسلیم خم کو یقیناً دا اسلامی قواتوں دے پارا د فلسطین امت د پارا امت اسلام د پارا امت اسلام کے هغه مزاحمتی قوتو د پارا یقینا د عظیمه قربانی ده.
ډیر مننه مولانا صاحب.
د ستر فیلسوف مولا صدرا درنخت
گرانو او محترم دوستانو د ملا صدر د درنخ پرزي لزان غړي وینا سره زیب شاهین
او ز فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی و. هیله ده چې تر پای له موږ سره ملګری اوسئ.
قدرمنو اوریدونکو د غبرګولې لومړۍ نیټه په ایران کې د ستر حکیم او کامل عارف مولا سادات شیرازی په نوم خایسته شوې ده. صدرالدین محمد ابراهیم شیرازی عارف فیلسوف او ستر شیعه مفسر په لسمې او یولسمې پیړۍ کې په اسلامي نړۍ کې د دریم مهم فلسفي مکتب په توګه د حکمت متعالیه د فلسفي مکتب بنسټ ایښودونکی وو. په اسلامي حکمت کې د صدر المتعلهین اغیز تر دې حد و چې له هغه وروسته د شیعه عقلانی دود د دغستر عالم دلی توګو تر اغیز لاندې راوستی دی او مشهور پوهان د هغه د عرفانی او فلسفي مکتب پیروان شول.
محمد بن ابراهیم شیرازی چې القاب صدر الدین او په ملا صدرا او صدر المتعلهین وو په کابو 909 کال کې په کلتوری او علم پالون کې خار شیراز کې وزیږید. پلار یې شتمن او نفوذ لرونکی کس وو چې د اولاد له نعمته محروم وو. ها کلونه کلونه له خدای پاک په درگاه کې په راز و نیاز سره له خدای تعالی صالح اولاد غوښته او د هغه دغه غوښتنه او د هغه دغه په نهایت کې د محمد په زوکړې سره پوره شوه. هغه د دغه بچی په روزلو کې کوتاهي ونه کړه او هر څه چې وس درلود د خپل بچی د روزلو لپاره ترسره کړل. د محمد پوها او زده کولو سره د هغه دلچسپي سبب شوه چې په ځوانۍ کې د خپلو زده کړو د دوام لپاره اصفهان ته لاړ. اصفهان په هغه وخت کې د ایران علمي مرکز وو او صفویانو هلته ډېرې زیاتې مدرسې جوړې کړې وې چې ستر پوهان پکې په تدریس بوخت وو.
قدرمنو اوریدونکو د ملا صدرا علمی او اخلاقی روزنه د صفوي پړاو د کمسار عالم شیخ بهایی د درس په منظر کې پیل شوه او د غزده کړه یې د ستر استاد او مشهور عالم میر داماد په منظر کې بشپړه کړه. ملا صدرا رجال فقه او اصول له شیخ بهایی، فلسفه کلام عرفان او ذوقی علوم له میر داماد او طبیعي علوم ریاضی نجوم او ایحت د هغې زمانه د مشهور عالم حکیم ابوالقاسم میر فندرسکی له محضره زده کړل. هغه بیا تدریس او ښوونه پیل کړه او د اشراق له فلسفې او مشاع مکتب سره د بلدېدو په ترڅ کې یې د لوړ حکمت تدوین پیل کړ. ملا صدرا د مشاع اشراق عرفان محی الدین عربی او د اسلام په دینی تعلیماتو مشتمل د څلورو مهمو عرفانی فلسفي او دینی مکتبونو په ترکیب سره د عالی حکمت بنسټ کېښود او په اسلامي فلسفې نه انکارېدونکي او حیرانوونکي اغیزه وشیندله. هغه په دغه مکتب کې هڅه کړې چې عرفان او د دین فلسفه او په بل وینا د نفس تهذیب او عقلي برهان او وحی په یوې ټولګه کې غژمله او یو ځای کړي. له دغه الهي حکیم څخه 40 کتابونه په یادګار پاتې دي چې اسفار اربعه پکې تر ټولو مهم دي.
ملا صدرا په ځوانۍ کې اجتهاد ته ورسید او د اصفهان په یوه مدرسه کې تدریس پیل کړ. خو د هغه نظریات په ځینو فقهي مسایلو کې د هغه خار له ډېرو عالمانو سره متفاوت او بېل وو. په همدې وجه په دین کې په بدعت تورن شو او له اصفهانه جلا وطن کړی شو. تاریخ خی هغه لویان چې په خپل علم او پوهه سره د بشریت نظریه له زوال څخه خلاص کړي او د پام وړ پرمختګونو سبب شي چې معمولا د خپلو عقیدو د بیانولو په وړومبیو کې له تهمت سره مخامخ شي. ملا صدرا چې د نورو عالمانو له تنګ نظره چلند ستړی شوی و، کوم ته لاړ؟ د کوم مقدس ښار له وړومبیو د علم او علمي حوزو ښار و؟ او په دغه ښار کې د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د ګران لور حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها د پاک حرم د شتون په سبب شو هغه ته پناه وړل او په دغه ښار کې میشته کېدل باندې د دین د لویانو ټینګار شوی دی. د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها د شان او ځای او مقام په اړه معتبر حدیثونه نقل شوي دي چې د هغو په بنیاد د اووم امام دغه ګرانه لور له امام رضا علیه السلام ورسته په علم او تقوا کې لوړ مقام لري او د قیامت په ورځ به د هغې د پیروکارو او شیعو د شفاعت کوونکي وي. ملا صدرا که څه هم د قوم د عالمانو ترمنځ مهجور پاتې شو، خو د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها حرم یې پرې نه خود او د دغه خار په یو کلی کې میشته شو. سو د اتم امام علیه السلام د خورد د عنایاتو په سوري کې په ځان جوړولو او سلوک او تسکیه ته مخه کړې.
صدرور متعلیین کابو 15 کاله د قوم خار د کوهاک په کلی کې میشت وو او په دغه موده کې نه درس ورکړ او نه کتاب ولیکه. که څه هم د غستر حکیم د خپلې باطنی غوښتنې په اپوټه له درس او باس څنګ ته کېده ته مجبور شو، خو په کوهک غرنی کلی کې د ګوشه کېدو پړاو د نفسانی مجاهدت او ډیر عبادت په دلیل ډیر برکتناک وو. د روح پاکیده او د عرفانی درجو وهل شیرازی فیلسوف په کامل عارف بدل کرد چې هغه څه چې د عالم له عقایقو یې په خپل عقل قدرت سره ترلاسه کړی و اوس یې په سترګو لیدل. د روح په پاکیده او د عرفانی درجو وهل شیرازی فیلسوف په کامل عارف بدل کرد چې هغه څه چې د عالم له حقایقو یې په خپل عقل قدرت سره ترلاسه کړی و اوس یې په سترګو لیدل. ملا صدرا په خپله په دې باره کې وایي: ما کله چې ولیدل زمانه زما سره دښمني لري او د بدماشانو په پاللو بوخته ده او ورځ په ورځ د جهالت د اور لمبو راوچتیږي او بدحالی او نامردی ورځ په ورځ پراخیږي، په مجبورۍ سره د دنیا له بچیانو مې ځان بچ کړ او د خمودی او جمود او ناشکری مې یوه ګوټ ته پناه یووړه او په انزوا ګمنامۍ کې پټ شوم. زړه مې له ارزوګانو غوڅ کړ او له هغو کسانو چې سره چې زړونه یې مات دي د واجباتو په ادا کولو ملا وتړله او د ستر او لوی خدای په وړاندې د پخوانیو کوتاهیانو د تلافۍ لپاره ملا وتړله. نه مې تدریس وکړ او نه مې کتاب تالیف کړ، ځکه چې په علومو او فنونو کې تصرف او نظر څرګندول د درس القا کول او اشکالاتو او شکونو لیکل او لیري کول او نور د روح او لیتوګې پاکول او لکینه او ملال اخلاصېدل ته اړتیا لري. هغه وخت د فطرت له مخې د حقیقي سبب جوړونکي په لور په ټول وجود سره د هغه په پاکې بارګاه کې ژاړه او زاری ته مخه کړه او ډېره موده مې په دغه حال کې تېره کړه. بالاخره د دغه مجاهدت او زیات ریاضت له امله په ځان کې مې د خدای نور محسوس کړ او زړه مې د شهود له شولې رانه شو. ملکوتی انوار ورسره زیات شول او د جبروت پټ رازونه او بیا مې داسې رازونو ته ورسېدم چې مخکې ورته نه و معلوم او داسې رازونه ورپاره کشف شول چې د برهان له لارې مې نه و ترلاسه کړي، او هر څه له الهي اسرارو او ربوبي حقایقو چې د عقل او برهان له لارې پوه شوی وم په شهود او عیان نور رڼا شول. دلته و چې عقل مې آرامه شو او د انوار حق وږمې سهار مازدیګر شپه او ورځ پرې وچلېدې، او دومره له حق سره نږدې شوم چې تل ورسره له مناجاتو سره کښېناستم.
د حق په لور د ځان اصلاح کولو او سلوک د اوږدو پړاو له تېرولو وروسته صدرالمطالحین د خپل علمي ژوند تازه پړاو پیل کړ او خپل مهم اثر یعنی اسفار کتاب یې تالیف کړ. له اسفار مخکې ملا صدرا څو رسالې لیکلې وې، او له هغه وروسته هم هر کتاب چې لیکلی دی یو ډول له اسفار اخیستل شوی دی. په دې بنیاد اسفار د ملا صدرا اساسي تالیف بللی شو. د اسفار په لیکلو سره ملا صدرا د نوې فلسفې نظام بنیاد کېښود چې قادر و د تشیع د اعتقاداتو په حوزه کې ډیر عقلي مسائل چې تر هغه ورځې بې ځوابه پاتې وو حل کړي، او د دې توان یې درلود چې ډیر ښه د نورو فلسفي مکتبونو نه حل شوي مشکلات هوار کړی شي. د جسمانی معیاد مسله هغه یوه مسله وه چې ابن سینا په شان فلسفي بیرغوال په خپل ټولې پوهې سره د هغې له عقلاني توجیه عاجز و، خو د ملا صدرا په فلسفي مکتب کې د معیاد د جسمانی والی عقلاني سپیناوی ممکن و. ملا صدرا خپل فلسفي مکتب حکمت متعالیه ونوموه. د هغه له نظره له نورو فلسفي مکتبونو سره د حکمت متعالیه اصلي تفاوت او فرق د هغه عرفاني کتنه ده، ځکه چې په دغه فلسفي نظام کې له یوې خوا د عقل او نظري بحثونو او له بل پلوه عرفاني شهود او کشف وثیقي ارتباط رامنځته کړی دی. دغه ځانګړنه له ملا صدرا مخکې په هیڅ فلسفي نظام کې نه لیدل کیږي. په دې بنیاد د عقل او وحي سمون د ملا صدرا د حکمت متعالیه له ځانګړنو ده، او په هغه کې د بشر عقلي ترلاسه کونې له وحي او دین سره وجود عالم له حقیقت سره د اتصال په خاطر تعارض نه پیدا کوي. له همدې عمله ده چې د ملا صدرا فلسفي آثار په قرآن او آیاتونو باندې له استناده ډک دي.
قدرمن اوریدونکو، ملا صدرا د عرفانی مکاشفات او عقلانی کول خپل یو دند بلله، او هغه مکاشفات چې د هغو په سمواله پرې کنده برهان نه دی شوی باور نه درلود. د ملا صدرا له نظر عقل د عرفانی مکاشفات او د سمواله معیار دی، او په عرفانی مسائلو کې د عقل له احکامو تیرېدل جایز نه دی. شاید د هغه همدغه عرفانی ګروهنی وي چې د هغه په نسبت د ځینو عالمانو ناوړه زن راوپاروه. د صدرالمتعلهین د لیکنو ډیره مهمه ځانګړنه چې د هغه له انحصاري بریاو ده د فلسفې براهینو او شرع د بیاناتو ترمنځ تطبیق دی، په دې ډول چې په هیڅ فلسفي مسئله کې تر څو چې له آیتونو او د معصومینو له آثارو شاهد را نه وړي خپل پرېکنده نظر نه څرګندوي. هغه تل په خپلو کتابونو کې ویاړ کوي چې هیڅ څوک یې نه دی لیدلی چې په خپله د هغه په شان په قرآن کریم او د معصومینو په سنت پوه شوی وي. د هغه فلسفي لیکنې له قرآني آیتونو او روایتونو ډکې دي، او تفسیرونه یې هم له عرفاني او عقلي حقیقتونو ډک دي. د ملا صدرا دارو ده ساری نه لري، او له هغه وروسته د هغه شاګرد فیض کاشانی د غرو ده کارولې ده.
ملا صدرا لوړ رتبه شاگردان او روزل د هغه دوه مشهور شاگردان فیاض لاهیجی او فیض کاشانی دي چې دواړه بیا د ملا صدرا زمان شول او د هغه مکتب دود کړ. په یو زر سلویختم کال کې ملا صدرا شیراز ته ستون شو، لکه چې د فارس واکمن هغه د سترې مدرسې د چلولو لپاره شیراز ته بللی و. ملا صدرا په شیراز کې هم د فلسفه، حدیث او تفسیر تدریس ته مخه کړه او یو شمیر شاګردان یې وروزل. دا ځل هم په شیراز کې د استوګنېدو د وړومبي پړاو په شان د خپل خار د پوهانو د بدو ردو ویلو تر دبو لاندې و، خو په دغه وخت کې سد المطالحین یو مشهور او کامل حکیم و او فیصله کړې وه چې د هغو د دباونو په وړاندې ودرېږي او خپل مکتب معرفي کړي. حکیم الله صدرا په خپل یو اویایم کلن عمر کې اوه ځله پلی، یعنی په خپلو پښو حج ته لاړ، او اووم سفر د پیل یا ستنېدو په وخت په 1500 کال کې په بصرې ښار کې وفات شو.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د ملا صدرا د شخصیت په اړه او د هغه د مقام د درنښت په اړه دغه ځانګړی پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مموژم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
وڅپانو ته کتنه
محترم اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، اوس هم ورځپانو ته د کتنې له یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران، بیا د کابل او که وخت وو نو د بهرنیو ورځپانو ځینې مطالب تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ. دوستانو، په سر کې د کیهان ورځپاڼه. د ایران کابو ډیرو ورځپانو نن په غزې کې د اوربند په اړه خبرونه او انځورونه چاپ کړي دي. کیهان ورځپاڼه هم د خپل نننې ګڼې په لومړۍ مخ کې په غټو ټکو کې لیکي: اتل غزې ته دی سلام. دغه ورځپاڼه په غزې کې د اوربند په اړه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د پیغام په چاپولو سره لیکي: د اسرائیل لیوه صفته رژیم مجبور شو چې ماتې ومني. د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله خامنئی د یوې بیانیې په صادرولو سره فلسطین ملت ته د مقاومت ډلې د بریالیتوب مبارکي وویل. معظم رهبر په دغه بیانیه کې د دې په بیانولو سره چې دغه څو ورځې مقاومت د فلسطین د ولس د سلوړۍ سبب وګرځېد زیاته کړه: لیوه صفته او وحشي دښمن په دې پوه شو چې د فلسطین ولس د یو موټی پاڅون په وړاندې ناتوانه دی. د غورسپان بیا د افغانستان د مصالې د علي شورا خبرې هم چاپ کړي چې ویلي دي: طالبان نشي کولای پر افغانستان باندې مسلط شي. عبدالله عبدالله له واشنگتن پوست سره په مرکه کې سوله د افغانانو لومړیتوب بللې، خو طالبان یې تورن کړي چې په جګړه کې نه ده دغه جګړه درولې او ترخوای ملکیان او نور فعالان په نشه کړي دي. ډاکټر عبدالله د سولې خبرو ته په اشاره سره پر طالبانو د نیوکې په توګه ویلي دي چې له دې ډلې پوښتي چې آیا د سولې اراده لري او که نه، خو طالبانو بیا په غبرګون کې پر افغان حکومت تور لګولې چې د سولې خبرو په وړاندې خندونه جوړ کړي دي، او ویاندې زبیح الله مجاهد هم ویلي د سولې خبرونه پرمختګ د هغو پالیسیو پایله ده چې حکومت د دوی په وړاندې غوره کړي دي. عبدالله عبدالله د واشنگتن پوسټ سره په مرکه کې د سولې د خبرو د پرمختګ په برخه کې د پاکستان ونډه هم مهم بللې، خو له طالبانو د دې هیواد د ملاتړ د مخنیوي او د سولې میز ته د دې ډلې د راوستلو لپاره پر پاکستان د امریکا فشار اړین یاد کړی. قدرمن اوریدونکو دا هم اطلاعات ورځپاڼه ده. د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه هم د نورو ورځپاڼو په شان په غزه کې د اوربند په اړه د معظم انقلاب د لارښود حضرت آیت الله خامنئی د بیانیې په اړه خپل سرلیکنه بیله کړې ده. د غورسپانه د اسلامي انقلاب د لارخود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د بیانی یو برخی اخیستی او لیکي، د قدس شریف او د اردن د سند د لویدیز غاړې د ملتیا آزموینه لا غزه د 1948 کال سیمی او مهاجر کمپونو سره د فلسطینیانو د راتلونکو لار چاره روښانه کړه. په دغو دولسو ورځو کې خپل سری رژیم ستر جنایات په غزه کې ترسره کړل، او په عمل سره یې ثابته کړه چې د فلسطینیانو د یو موټی پاڅون په وړاندې د بېوسۍ د عمله د غډول شرمونکي او له لیونیتوبه ډک کړچار ترسره کوي چې د ځان پر ضد د ټولو نړۍ عامه اذهان راپورته کوي، او د ځان د خپلو لویدیځو ملګرو په تیرابیا د جنایتکار امریکا د لامنفوره کېدو سبب ګرځي. د جنایتونو دوام او د اوربند غوښتنې دواړه د اسرایلو ماته څرګندوي. هغه مجبور شو چې خپل ماته وخوري. د اسلامي انقلاب معظم لارښود همدارنګه د دې بیانیې په بیانولو سره چې په اسلامي نړۍ همیشه د فلسطین د قضیې په وړاندې مذهبي مکلفیت لري وویل، سیاسي عقل او واکمنۍ تجربې هم په دغه شرعي حکم باندې ټینګار کوي. مسلمان حکومتونه باید له فلسطین ولس څخه په ملاتړ کې په صداقت سره میدان ته ور ودانګي، څه په پوځي ډګر کې، په اقتصادي ډګر کې چې د بخوا په پرتله اوس ورته ضرورت دی، او یا هم د غزې د ورانیو او بېخبنایو د بیا رغاونې په ډګر کې وي. قدرمن اوریدونکو اوسم زو کابل خواته، او ګورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپل نننۍ ګڼې کې د کومو موضوعاتو په اړه لیکنه کړې ده. په سر کې هشت صوب ورځپاڼې د ولسوالیو د سقوط په اړه سر لیکنه خپره کړې ده. د لیکوال په وینا طالبانو د مئی په میاشت کې د حملو دوهمه څپه پیل کړې چې په اختر کې تر لنډ مهالې اوربند وروسته د لږ تر لږه درې ولسوالیو د مرکز کنټرول خپل کړی دی. وړاندې راغلی داسې ښکاري چې حکومت د طالبانو د حملو د دوهمې څپې د مخنیوي لپاره چمتووالی نه لري، او اکثره ولسوالیو وروسته له هغه سقوط کوي چې دولت د جګړې پر مهال ځواکونو ته مرسته نه رسوي، او لڅو ساعتونو مقاومت ورسته ولسوالۍ سقوط کوي. د لیکوال په وینا حکومت باید له سخت وضعیت سره د مبارزې لپاره چمتو وي، ځکه د طالبانو پلان ممکن هر اونۍ بدل شي. لیکوال ټینګار کړی که حکومت د مذاکراتو په لټه کې دی، نو د جګړې په ډګر کې هم خطرونه باید جدي ونیسي او په دقت سره د طالبانو پلانونه تعقیب او مخه یې ونیسي، کنه نو طالبان د حکومت د سقوط په لټه کې دي او پرمختګ یې هم کړی. دا هم اطلاعات روز ورسپانه ده. اطلاعات روز ورسپانه بیا د لغمان دولت شاه ولسوالۍ د سقوط په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی چې د لغمان دولت شاه ولسوالۍ له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې وه او ورته اکمالات نه کېدل چې بالاخره یې سقوط وکړ. د لیکوال په وینا چې په دغې ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د قومي مشرانو په منځګړیتوب په شا تګ کړی او وسلوالو طالبانو یاد ولسوالۍ نیولې ده. خورسپانې د ملي دفاع وزارت په حواله سره لیکي چې په دولت شاه ولسوالۍ کې افغان ځواکونو لنډمهاله او تاکتیکي شاتګ کړی او اوس مهال تازه دمې سرتیری سیمې ته رسېدلي او افغان ځواکونه د مقاومت په حال کې دي چې ډېر ژر به د وسلوالو مخالفینو بریدونه په شا وتنبوي. ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خپرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلی وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ. Thank you.